آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د نجونو د خوندزیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده دا څلورم پرله پسې کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه بې برخې کیږي دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو له فعال سره مرکه هم درته لرو د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکشو ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم لرو خو پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ورحمت الله زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه په الحال اعلان شوی دی اعلان د سپارل شوی دی زمرته خبر ریاست کې دا غوښتنه سوي د وایتاسي باید یاد په هنتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان ورکولای شي او بیا د چر د پاسي زه خپل په الحال د کندهار پونتون د تعلیم تربیت څلرم کال د ریاضي د څانګې محصول يم زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی وایي چر د پاسي دي آیا هغه به زموږ سره مساوي سره کم چې موږ د څلرم کال محصولین هغه چر د پاسي دي نو موږ ته وایي تاسو اسناد نه لرئ دغه یوه د زوب نقطه پیدا کړې ده وایي تاسو باید اسناد راوړئ بیا وروسته تاسو کولی شئ چې امتحان ورکړئ نو موږ اسناد نه لرو نو زما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسو زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرطلیست کې او موږ وکولی شو چې امتحان ورکړو نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرده پاسه او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي د هغو نتایج به بیا په څه شي کې اعلان شي هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو څه شي یو بس ته ورکامیابه شو نو که چیرې زه یو استاد یم زه و دغه بس په خپل لایقت سره تر هغه چرده پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو نو آیا د هغه بس لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چرده پاسه دی نو ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلی او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادی راډیو ته خپل غږ پریږدم مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې بهر د مرز کړو موږ ته مصرفونه شوي تقریبا شل زره پنځه زره افغانۍ ادارې ورته مصرف شوي دي چې داسې خلک په دوی کې شته چې دلته د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي چیرې مجبوریت نه وي او مفلسي وو د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي یا زموږ پاسپورټونه راکړي یا هغه زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي
الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم انډوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي د ګرده په نشو اخته شوي دي نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغو ته کار پیدا شي او په کار اخته شي
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسانې یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکترانې نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولیږي، او ترڅنګ پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي ترڅو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټرانې ولرو، ترڅو بهر ته د تداوی دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
ترما محمد حضرت یما له زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده، ماته د معلومات راکړي صوتي کوم ورور، ماته د معلومات راکړي چې په لو کې څه مواد استعمال شوي دي، چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده، او ماته زما دا شک کوفي دي چې دا څنګه حلال شی دی او که څنګه تشتیب بدم.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیر د کلینا پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته. دي نو زما د طالبان ورونو هم دغه خواهش ده زړپورو چارواکو نه چې زمونږ غم وخوریم. هم په تېر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی، هم د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام زړپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، او هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي، په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده، او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده، ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید بیا د خویندو دپاره هېڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او هغه خویندې چې پخوا دی ښوونځیو نه فارغ شوي دي، د درې کالو نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود، او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویلي چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندې ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او هلته په تماس کې ما، او حتی هم دا نن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی داسې لیکلي چې ورته خوشخبري درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې، او دینه مې پوښتنه وکړله، او ما ته دوی وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې د ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي. اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منتوي یو، په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو، موږ
بله چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دې چې انتظار وکړو او راتلونکي ته هیله من اوسو بله چاره نه لرو؟
نه دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتوانه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیوال انتوانه افغانستان په حق سره راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپله فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خوا ته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې دې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیر زیاته مننه. بیا هم زما غ یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل، یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولی شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بلاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې اصلي علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کد شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي، د جمله محمد ایساق مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن 4 میاشت لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندستای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، د کریم احمد صاحب دا زموږ راجانه یې داسې شوی دی چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا خپل شماره هم دغسې د خادم صاحب 0505 4 1 8 8 په پای کې 2 دی 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي وه. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وسایب خیر جوړ اله دوا ساته جوړ وسیدنه پر چې ده لشپږ میاشت کې چې ورک ته نمیروالی دی د پلان مې عبدالوهاب د نیکه مې لحمحمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کې چې نادراکه دی کې هر چا معلومات وکړئ پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسئ 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه یې ورک شو ته اوس معلومات نه لرم. نو ما سه هېڅ معلومات نه کېږي دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی بل ورو کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبدالطیف او عبدالله چې وو هغه زما همصنفی وو. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې را څخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله مونږ د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم. به احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درکو پته نه لګي اوسه پورې. که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 1 0 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی په قوم مزارا دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو ځانو کارکونکو او دونکو څنګه سټولس فخیرس تیار روشان ته تم یو ځنګړی سلام کوم. احمد قنداری خبر کوم د هلمند ولایت تبریش ولسوالی سره زمری د کاکاز وی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی. نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لست بولس کال کې چې خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره نو تر دانو نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 بلش میرا سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 8 1 0 1 4 0 9 3 د خدای په امان نو یل د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازادی شاکر کرکون کو او دیدون سلام پدیل چی جور باغ باس منہ نا پر مرادات پروانہ جوړ خیر دا زور دا ورک سوا جزان دا پارا دا پروانہ مجور تے دا بھی خیر پندور کار دے مزمز یو دو سرک دے دا مصطفی پناما دا پرا ویلا تا نردری ور سالی وسیتن کی دی دا پلار نمی محبوب شاہ کا دے او کار تو اک سکیا کا معلومات لري یا د چالي دلې نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړې په دې په شماره د سوا ما سپر وا سپر تلور دوا ات شپږ سپر تلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم سپر وا سپر تلور دوا ات شپږ سپر تلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزونه مسالې ز خبره کوم د فلایله د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت او کبرکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خبره ما راوړم دي ما په دا شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا و سو شپاس څلور سو څلور پنځوس و دا مسله شمیره ده تربله دې څنګه شمیره باندې ته زنګ راټوي کله زه غواړم یو کوم پیغام څوک غواړي او کوم کاري را سره وکړي هغه شمیره دې څنګه شمیره ده 0 اویا 2 اویا 3 سوه 2 اتیا په دې شمیره کې موږ ته زنګ وکړو که هر چی دې موږ غواړي یا له تاسو ملګري مور څوکري څوک سره شناخته دي په تر نوم ده میرا په دې د زینالدین کاکو زوی او د دغه څوم د چا اول چې په شمه باندې کړی دی نو که زما غار څو یو ورځې مسلمان اړ هغه د مسجد په شمه راځنګ وي سپر څلور اویا و سو شپاس څلور سو څلور پنځوس او دا فلان شمه راځه دوم شمه را دي سند سپر اویا دو اویا درې سو دو اتیا او فلان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او ردونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب تاسو یو ځانګړي سلام وایم د ورکسو اجزان د خبرګونی ټول کارکونکو او ردونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ موږ د یو اکازې ورکتی چې د شپاله سکاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د ومی حوزې د پسیمې کې نادرکه سوی دي نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د 300 کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاله سکاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دي نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مننه زما ږغ څوک ستاسو خبرونې د لارې اوري چاته معلومات یې نو از ما سره دې پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي 0 5 9 5 8 1 1 یعنی 0 3 0 5 9 8 1 1 یو هم سلام شمیره ده 0 4 اویا 9 3 0 1 3 اویا 0 4 9 3 3 و 9 و 3 نو زیلا د چې زما پیغام نشر کی خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا څخه پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شی چې کور مېلته دی، کله بل ځای شی چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 6 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 6 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته نادرکه ده او د 213 کابل دغه سیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې انجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا غسر اړیکه ونیسی. خو که دغه ګران رور پر اتلونګه کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه شي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 0 0 3 9 1 1 4 1 2 6 1. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 1 4 1 2 6 1.
السلام علیکم د ازادی راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 0 0 9 1 3.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.
وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارها. آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارها. خالیم خالی کرد یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت. خالیم خالی کرد یک خواب یا از یک سکوت، از یک سکوت. ای شما از زندگی، ای شما از زندگی، لبریزها سرشارها سرشارها. وای من بیهودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها. سرم افتاده چون بیمارها بیمارا روز خواهیم هفته های سال و خواهیم چیز 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 روز خواهیم هفته های سال و خواهیم چیز 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 داستان
د آزادی ملمه
د آزادی ملمه قدر منوریدون کوز ما فرشتي سحق سلامونه ومني نن مو پخپرونه کې ملمه د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخه شاعر کغلی پیر محمد کاروان صاحب دی کاروان صاحب پخپرونه ته خره أغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشتي ګوله با ستاسو د خبرونه اوریدون کو ته مینا سلامونه او درناوی
کاروان صاحب چیر ته یاست ژوند مو څنګه تیریږي
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېږم خوست کې وکړه دې تور وړې ورته وای د خوست له ښار نه دا 12 کیلومتره لري دی کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره نو دا خبره دا ده چې سړی هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده د خدای مینه ده او دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې دا د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري هره لحظه د ژوند که ورځې وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې وي که کالونه وي له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي مثال امن دی او علم دی حکمت دی د خلکو تر منځ یووالی دی خوشحالي ده دا ارمانونه دي نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي کله بل ارمان نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ هر څه کې شعر شته په یوه ونه کې هم شعرونه دي په کروندو کې هم شعرونه دي د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي د چا په مسکا کې هم شعرونه دي او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي همداسې په دردونو کې په کړاوونو کې په رنځونو کې په نهیلیو نه امیدونو کې په دې کې هم شعرونه دي
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږېږئ څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مو لا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ
ولې نه ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و 25 کاله 10 کاله به یې کېږي نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتابګای و وړوکی هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و بیا پسې زرزري وزرې بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی بیا وروسته بیا ټولې زما مجمعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و په خدای انسان خوږ دی او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجمعې وړې وړې خپره شوي دي خوب نو داسې رښتیا کېږي دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي نو نور هم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو اوس ولاره نه هېر دي نو د نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړېږي کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفی لکھنے کول دغه خبرې په نوم غم ډیر غټ کتاب تری جوړیږي او مشمان ته ناچا په شیرونه مم ډیر لیکلی دی وړې وړې کیسې مم ډیر لیکلی دی دا مم نه دی چاپ کړی خپل شیرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلی کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډیر وو شاعری مې هلته هم ډیره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنه سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غلهزین راته وای
او بالکل استاد خبره ډیره ښه دا اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نو ځواني موسم وو او په دا خو د انسان غ فطرت دی کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق عمر سره دی او بیا دا خو چې یو نوې کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پېستلاله کلوی فتح او کلوی برای ورته ښکاری نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشاله وم نو اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندوی او ټولنو لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي
او دا ولا ډېر مهمه پښتنه د خامخې ناوړه اغیزه خو په دې کې وي چې دا ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکانات چې خپرندوی ټولنه به مثال پیسې به هم نه ترې واخیستې یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله هلکه نوره دنیا کې چې ده نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و نو اوس دغه نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه رې به حاصل یې وانخلي یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي نو دا یوه نهیلي ده یوه مایوسي ده بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی هم د پخوا په څېر نشته هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي ناصر کې هم لیکنې کړې په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي ما ته خو ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي نو آزاد شعر چې دی خ آزاد شي زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو خ آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
ټولنیز رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیز رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو په رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پیشتره باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوه هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعره کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېږي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګر چې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پیشتلامه برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره اغیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډېر پرمختګ شوی و، ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعران درلودې، خو په اوسنی وخت کې دوی آثار نشته، دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغسې سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران هم ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواري سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دیو هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو آثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څېره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په څېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي، نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې را یاد شي بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه، سندره ویله، یو شعر و، زما شعر یې ویله. زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي، هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند راکړی ده، د ژوند شیبه شیبه الهام نم خالی نه ده، له ښکلا نم خالی نه ده، د شعر له مضمون نم خالی نه ده. یعنی دې سره د زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړې، ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم، شعر ونه وایم، زه نیمګړی یم، زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی، پټول مانا له شیر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، دا شاعرانه شبو سره دی وتړي، چې هغه د شیر زیږندی وي. نو بس دا مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ؟ ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه، زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وي چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، کا علم دی، کا کسبونه دي، کا نور څه دي. یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ور سره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یوکا جمهوریت وکه اوس د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی، که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافرۍ ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته راځي. او هغوی چې په بهر کې دي، هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ژوند په سر روان دی، د ژوند شرایط مو څنګه دي؟ آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه، د شعر په برخه کې کنه. نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګډګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیره زیاته مننه. کور ودان.
ګرانو اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده. اوس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو. د شپېلې غږ ماته زړه راوړي هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی. د غره پر سر کې زیارت کو وینې اسپیرو خواب خړ دی. ها چې زړه کې آواز د شپې لی و ناس پړ دی لمدا غوټ بدلل. اوس ترېنه نه دی راشنه له هغو نه نه ماشومان د کلي د نه قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ. څه ډېر کالونه وړاندې زه وم د کلي ماشوم. په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم. د درخانې په دواړو لېچو کې به د بنګلو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بام. کله به هم چې ګلاندام له بهارام یوړه دیو ترابام ما به ژړل ورپسې. راته مشران به وې ولې ژاړې دا خو کیسه ده چې رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زمانه کېدله پوری چپ کوٹے بند دروازے دکلی چنے ورتا ناستے مینا پشا بدرے جمالا دزر جاؤ کے پادا گڑے جا کل بسوا او کلا بخندا گڑھے دا. زما ترخواہ ہم راغلا مایلا سنا دو ضرور پو جانو وغلل دخط لمنی پست مستوا لکا پاستو ماستران جو لکا ورکم دو وطن لکا دشاتو دمچیو دتنکی ملکی یاد نرگس د پانو نرر بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو. ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ ومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سر نرگس پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه. بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله. او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلقل ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړی د اوسپنې څپلۍ جوړوي. مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي. خلقل به وې چې تاسې نه پوهېږئ تر کوی تا پورې ډېره لا پکې اوه جوړی د اوسپنې څپلۍ ځړېږي. کوئی دعا بھی چھ مین ملک بدرائی کا پیرائی بیا راوری. دما شمانو دعا گانے خدای تکی ور لگی. منگ ما شمانو کڑے تنا کے زبے پڑیرو ڈیرو دعا گان باندے. بیادا سے چل پا منگ ہم وشو چھ مند کلی ما شمان شو بیماران کا پیرائی اسے. د خدای کارونه وو یو شپون و پاس نغره را غلی. پر دې خبر وو چې د کلي ماشومان دي خفا دی بیماران د خاپیرو د بلتون لغما بس بس وګمای په یو تک سپینه شپکه بام بام ته وختلو بس بس وګمای په یو تک سپینه شپکه بام ته وختلو لډیر درد یې شپلې ته ورپو یو سوې لوې لوغړن اس ویلې خلق ویل چې د شپلې आवाज با تر کوی قاپ پورې ورسیږي او هغه ورکه خاپیرای بلاس نیولی بیرتا کلیتا بیارا بلی کلیتا بیارا بلی زرمین دسان زرمین جی پخو خو تڑم وخو دشکلی غرد ماتا زڑا را بلی